سلامونه ستړي مشهید د شپې نه بجی د تاسو مخک لازده رادیو ناوری دی خبری خبرونه تموز فریده سیال ده وقا پای کار ده تخنیکی چارو پسن بلخ ترکلی کوم ده فرستان ده خبری الانو مرکز ده لغمان ولایت پا مرکز که ده کون غیقه ده خصوصی رادیو پترلکی دو جواره اندخنه سرگنده کرده ده رادیو لدوه لسیزو رهیسی پا مهترالان که فعالیت کوم دغه خبری مرکز د یک شنبه پورز د سرطان په ولسم په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ رادیو په دې د سره تړلې ده چې دا رادیو د دولت ملکیت دی. په خبر پانه کې د دې رسنۍ د کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بېروزګاره شوي چې یا هم په سختو کارونو بوخت شوي دي او یا هم د رسنیو ډګر پریښی دی. دا طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایو معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب امارتو کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش مرکز پرانیستی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په بوزوبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترک تبارو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. او په اسرایلي کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه ګڼل کیږي قربان وکړي څو د یرغمبلو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمنی د ډی پی خبر اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانه د اوس لپاره وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره چانه او پولیس ترمنځ نښتې شوي او یو شمېر مظاهره چان نیول شوي هم دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره د مطالبه اورېدل شي. د قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم شبکه وایي چې په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو د خطر رامنځته کړی چې خلک له قطعی سره په دې هیواد کې مخامخ شي. وړاندې په دې اړه درته وروستۍ جزئیات لرو. په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې په چین کې د طالبانو د په نو سفیر د هغو نجونو ښه راغلاست ویلی دی یا د هغوی قدردانی کړې ده چې د دای د زده کړو د سیستم څخه کتنې ته ورغلی و خو بیرته افغان نجونې وایي
ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلي نه ګوري؟ ځکه زموږ استعدادونه سي دي، یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی سي.
بل پلاو په افغانستان کې اقتصادي ستونزو د زیاتېدو تر څنګ خلک له بېکارۍ سر ټکوي. د افغانستان د مسایلو سربېره نړیوالو موضوعاتو ته هم سر ورښکاره کوو. نور مطالبې مشتملتیا هم غواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیان ستړي مشه ده. قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم شبکه له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطعی خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوو میاشتو په تېرېدو له هم بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطۍ د وړاندوینې یوه نړیواله شبکه ده په افغانستان کې د وروستي سیلابونو له امله تر راروانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطۍ اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زېږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې وروستي سیلابونه، د وچکالی اوږدمهاله اغیزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2024 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغیزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغیزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې او کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ او کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کرنیزه ځمکه وه، موږ په حمل کې للمي غنم کرلي وه. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلي وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه، بلکې زموږ کور، حویلۍ، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا 2 میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغیزمن کړی، چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو واورېدله چې د قطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلو ویلي وو چې د دوی په سیمو کې د سیلابونو د شاوخوا 2 میاشتو تېرېدو وروسته له هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دې سره جوخت بیا یو شمېر هغه کسان چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي شکایت کوي چې د کار زمینه ورته برابره نه ده. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه، په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي، دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدې پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې همدلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې امله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوری چلوي.
وخت مې چوک کې مزدوری کوله، اوس بس چوک نه خلاصو مې موټر پټی کې سیوانی چلوم. هغه منډی والا کله کاری کله نه موټر وارس کوي، دریږي په ټیله باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده، کېدل هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدل. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 ګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 28 کلن رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور افلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندې مریضتیا لري دواړه. ذاته کس کور مو کور ما خويندې مری او یو مخشه رور ده. مزدری کله ای کله نی دغلطه دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته 50 روپۍ من ماته کله ای کله نی بس نشو کولای چې مون هر وخت ځان ته مور افلار ډاکټر لوي سو دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیرونی ازادي رادیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په وبستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه یا FEWS نت شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوي چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین ورته تامین کړي. ورزو تفصیل سنکا کرنا ورو.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې دې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتونو او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعاً بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئت‌ها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرأتی
مراسم پیکه کاری او خلک د سقاخانو او نظرونو ته جوړولو جرأت نه لري. سړکونه باید په تورو ټوټو ونه پوکل سي او نوهې باید په واټونو ونه غګول سي ځکه چې خلکو ته د مزاحمت لامل کیږي.
مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت.
په هرات که سک کال چمتواله نیول شوی، خود تیر کال ده محدودیتونو لامله سک کال هم ده نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دوم را زیاد ندهی. زموگ وقتن داده چه دا مرسم په سوله او امنیت که ترسره شی او موگ ده اجازه را کرل شی چه دا مرسم ده تل پتیر ول منزو
با ما تا مرسم خودم مثل سالهای قبل بزرگ داشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شدن از امارات اسلامی
سکل د اسلامی امارات او د شیعه عالمانو شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهخانو او جمعتونو کې ترسره شي.
مراسم خود را در مساجد و تکایه خانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سږکال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیه خانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان، په ځانګړې توګه شیعهګان، د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده، د ویر، نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي. خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي، چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د برېټانیې ټاکنو ته ورشو چې نوي لومړي وزیر ویل دي چې دوی رواندا ته کډوال نه لیږي. ورځو په دې اړه نور تفصیل سمات سره اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبې په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبې په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یوه خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ور نه کړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبریالانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. دی نه غواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی. په برېټانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یوه الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځي افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دی. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې برېټانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 46000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي برېټانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. برېټانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د برېټانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره ل صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر بې برخې نجونې په چین کې د افغانستان د سفیر بلال کرمی د هغه ستاینې په غبرګون کې چې په یاد هېواد کې د نجونو هلکانو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي کې له سیستم څیښ کړی وایي چې طالبانو حکومت باید پر دوی د زده کړو بندیزونه لرې کړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کرمی وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځیني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی وایي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نږدې درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي، خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هېواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بلې زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او د هغه مکتبونه ګوري، د هغه شاګردان ګوري او د هغو ته په راتلونکي کې دوی هیلې لري چې په راتلونکي کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت ته جوړېدلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځینی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیوي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 300,000 نابینایان د سترګو نابینایان شتون لري او څه باندې 1 میلیون نور بیا د لید له ستونزې سره مخامخ دي. ورزو نور تفصیل فیروزی عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 8 په خپل اکسپانډ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوره لید لري 60% د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید اوبو له درکه ځوړيږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحي سره درملنه وسی. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیون نفوس له ډلې 400,000 نابینا دي او 1.5 میلیون نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا ښځې له ټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د سازمان زیاته کړې چې ډیری نابینا ښځې د خپل ژوند ډیری برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او ښوونځي ته له تګ او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پاتې کیږي. له دې سره د نابینایانو له ډلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر منځنیو زده کړو تر بندیزونو مخکې د 12 ټولګي زده کوونکې وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده، دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیز ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ، هر ورځ چې زه ځم له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کېږم ښې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړی او ناقصه یې او معیوبه یې، نو هېڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری سي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. 18 کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندویه بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نابینایانو په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغه کمیټې 2 میاشتې مخکې په سویډن کې د قران کریم د سوځېدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت د یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کاوه چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. تر دې مخکې اکثرو مرستندویه بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د 2 ولسوالیو ترمنځ لار تړل شوې ده.
دا د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې په سرک کې د بهیدونکو اوبو شور دی. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي 4 ورځې کېږي چې په وړوکي سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او د بدیګل ساحه کې سرک لاندې کړی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د لارې بندېدو په وجه دواړو غاړو ته یو شمیر موټرې چې پکې ماشومان ښځې بوډاګان او ناروغان سپاره دي بند پاتې دي.
د شرقي نورستان لویه لاره د بدیګل په ساحه کې تقریبا په بندېدو کې ده. که چارواکي بندوبست ونه کړي د 2 ولسوالیو زرګونه خلک به بند پاتې شي، خاص کر مریضان، زنانه او ماشومان. بله داسې لاره نشته چې په هغه باندې تګ راتګ وشي. زموږ د حکومت او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه ده چې دغه لارې ادارو کې همکاري وکړي، دواړو طرفو ته ورسونه مشکلات سره مخ دي.
شفیق الله راته وویل د کامدیش او برګي مټال عمومي سرک زیاته برخه د کوچني سیند په اړخ کې تیره شوې او کله چې هم سیند کې د اوبو کچه لوړه شي خلک دغه ډول ستونزو سره مخ کیږي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلینو څخه د خلکو د یادې ستونزې په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د نورستان ډېرې سړکونه د خوړونو او سیندونو خواو کې غځېدلي، د لږ باران کېدو سره یا له غرونو د تیږو او رسوبي موادو د راښویدو یا د سیلابونو راوتلو او یا هم په خوړونو او سیندونو کې د اوبو د کچې لوړوالي سره اوبه سړکونو ته راخیږي او لارې بندوي.